بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
قدرمنو اوریدونکو د تهران راډیو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1402 لمریز کال دورې میاشتې دریمه د 1444 قمري کال د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې درویشتمه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د اسلامي انقلاب معظم لارښود له لورې د اوکراین په جګړه کې د ایران شتون جوته نفي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. وروسته به هم د پسرلي ځانګړې خپرونه واورئ او په پای کې به هم د رمضان ځانګړی پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام به هم پای ته ورسیږي. نو هیله ده چې زموږ سره د پروګرام تر پایه ملتیا وکړئ او بیا هم ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د فرانسې لاریونونو په اړه د ښاغلي کنانی څرګندونې. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه. په افغانستان کې د برټانوي ځواکونو د ناقانونه وژنو ادعا په اړه د څېړنو پیل او په سوریه کې د سایونیستي رژیم د بې پیلوټ الوتکې نسکورېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د مظاهرچیانو پر وړاندې د فرانسې د پولیسو تاوتریخوالی د بشري حقونو د مدافعینو له لورې نه لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د فرانسې د مظاهرچیانو پر وړاندې دغه هیواد د پولیسو د تاوتریخوالی په غبرګون کې وویل په لویدیز کې د بشري حقونو مدعیان دغه تاوتریخوالی نه ویني. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې د یوې ویډیو په خپرولو سره په فرانسې کې له مظاهرچیانو سره د دغه هیواد د پولیسو ناوړه چلند ته په اشاره سره په خپل ټویټر کې ولیکل په فرانسې کې د لاریونونو دوام او له مظاهرچیانو سره د پولیسو ظلمونه په واشنګټن او د اروپا په پلازمینه کې د بشري حقونو ادعا کوونکي نه ویني ځکه چې دوی تل د نورو هیوادونو په لور ګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اتریش د بهرنیو چارو له وزیر الکساندر شولنبورګ سره په ټلیفوني خبرو کې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د خبرو اترو په ترڅ کې د ویانا له کوربتوبه مننه وکړه. د ایران د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه رڼا او شفافو خبرو کې له خپل اتریشي سیال سره د نوي کال د مبارکۍ له امله مننه وکړه. هغه د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ اهمیت ته په اشاره سره د پرمختګ د سمپواوی په برخه کې د اتریش د هر ډول رغنده نوښت هرکلی وکړ. امیر عبداللهیان د ایران د اسلامي جمهوریت او اتریش د اړیکو د پراختیا په اړه د روغتیایي او درملو جوړولو په برخه کې د ملګرتیاو د زمینو په یادولو سره د دغو ملګرتیاو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویندوی خاغلی کنانی په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلینز راپور بی اساس وباله او ویل د امریکا دولت په نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د لوړ ارزښتونو په اړه د خبرو کولو هیڅ صلاحیت نه لري. ښاغلی کنعانی د امریکا په داخل او بهر کې د بشري حقوقو پراخو خلاف ورزیو ته په اشاره سره وویل، امریکا پر ریاکارانه ډول په داسې حال کې ځان د ایران د خلکو له بشري حقوقو د مدافع معرفي کوي چې د ایران د ملت پر ضد یو اړخیز غیر قانوني او ظالمانه بایکاټونو سره د ایراني ملت پر ضد بشري حقوقو خلاف ښکاره ورزیانې کړي دي، او په دې سربیره له ترهګرو ډلو په ملاتړ سره د ایراني ولس پر ضد درېدلی دی. د نجونو ښوونځي دې ژر پرانستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما یو وار بیا د طالبانو حکومت پر چارواکو غږ کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې شته بندیزونه له منځه یوسي. د یادې ادارې پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره سم 1,000,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې شوي دي. یونما لیکلي، دا ډول اقدامات نه یوازې د نیمایي نفوس هیلې له منځه وړي، بلکې افغانستان ته هم لوی زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یاد څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شو، خو لا هم د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي پاتې دي. په افغانستان کې د زلزلې له امله سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د سې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجې یوې زلزلې د افغانستان او پاکستان بېلابېلې سیمې ولړزولې. له کابل څخه زموږ د خبریال د راپور له مخې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یا د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغې زلزلې له امله د افغانستان په بدخشان، بامیان، پنجشیر، پروان، کونړ، لغمان، ننګرهار، سمنګان او تخار ولایتونو کې 615 کورونه په بشپړه یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په دې زلزله کې 15 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت په دغه زلزله کې د مړو شمیر 4 او د ټپیانو شمیر 15 تنه اعلان کړی دی. د پاکستان د زلزلې او جیولوژي ادارې د دغې زلزلې مرکز د افغانستان د هندوکش په غره کې د 180 کیلومترو په ژوروالي اعلان کړی دی. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو د ادعا او څېړنه پیل شوې ده. د مارچ په 22 په برتانیا کې د هغو لسګونو ناقانونه وژنو د ادعاو په اړه څېړنه پیل شوه چې په افغانستان کې د شپې پر مهال عملیاتو کې پر برتانوي ځانګړو ځواکونو شوې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا څېړنه د یوه برتانوي جګپوړي قاضي چارلز هادون کیو په مشرۍ ترسره کیږي، څو وکتل شي چې آیا له 2010 او 2013 کال ترمنځ دا ناقانونه وژنې شوي او کنه. د برتانیا پوځي پولیسو په افغانستان کې د برتانیا د هوایي ځانګړو ځواکونو په ګډون د دې هېواد د پوځیانو لخوا د ناوړه چلند د ادعا په اړه څو څېړنې ترسره کړي، خو دفاع وزارت یې بیا وایي چې کافي شواهد نه دي موندلې چې هغه دې قانوني تعقیب شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډیری برتانوي ځواکونه په ناامن ولایت هلمند کې ځای پر ځای وو. د افغانستان په کندوز ولایت کې سپینزر دولتي شرکت په فعالیت پیل وکړ. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپینزر دولتي شرکت له 4 لسیزو ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په همدې موخه جوړو شویو مراسمو کې د افغانستان مرکزي بانک او عمومي مشر په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. په دغه مراسمو کې د یاد شرکت مرستیال وویل، دا شرکت تاریخي مخینه لري او په 13 لسیزو کې فعالیت نه درلود، خو اوس تازه یې بیرته فعالیت پیل کړی. په همدې حال کې د مالی وزارت د دولتي عمومي شرکتونو مشر وایي چې اوس مهال دغه شرکت د پنبې، د زغرو او کنزلو، غوړیو او د صابون جوړولو په برخه کې فعالیت لري چې له دې وروسته به له دغو تولیداتو څخه د شمال ختیځون کسان استفاده وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه شرکت پر بیا رغولو 1,500,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. او په سوریه کې د سیونستي بی پیلوټ الوتکې نسکوره شوې ده. خبري سرچینو د چهارشنبې په شپه خبر ورکړ چې د سیونستي رژیم یوه بی پیلوټ الوتکه په سوریه کې نسکوره شوې ده. د ایرنا د راپور له مخې د اسرایلو د پوځ ویانده اویخای ادرایی وویل چې دغه بی پیلوټ الوتکه د غزمې په حال کې وه چې نسکوره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. همدارنګه تیره شپه هم د غزې تړانګې په شمال کې د صهیونیستي پوځ یوه بله بې پیلوټه الوتکه هم نسکوره شوې وه. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو هیله ده چې د یو ساعته خپرونې تر پای شېبې پورې زموږ سره ملتیا وکړئ. ستاسو له ملتیا بیا هم ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، ستاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د شتون جوته نفي. د ایران اسلامي جمهوریت د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د اختلافونو د هواری لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی. البته تهران په دې برخه کې عملی ګامونه هم پورته کړی دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې لړ کې د 2023 کال د اگست په وروستیو کې مسکو ته په سفر او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په شمول د روسیې له لوړ رتبه چارواکو سره په کتنو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د تهران د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دغه سفر د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی، د فرانسې د ولسمشر مکرون په غوښتنې پسې ترسره شو، چې غوښتې و ایران د اوکراین پر ضد د روسیې د جنگ په اړه میانځیګری کې ګردی. د ایران د ولسمشر سیاسي مرستیال محمد جمشیدی په دې اړه په یوه ټویټ کې ولیکل، د لویدیځې اروپا یوه لوړ رتبه مشر د اوکراین په جنگ کې د ایران د منځګړی توپ غوښتنه کړې ده، او بیا له سلام مشورو وروسته د ایران خارجه وزیر د یوه مهم پیغام په څنګ کې د سولې یو نوښت روسیې ته وړی دی. د ایران له روغ نیته او اوکراین د جنگ د ختمولو لپاره له هلو ځلو سره سره لویدیځوال سره د کیف لویدیځ پال دولت د تهران پر ضد تبلیغاتي جنگ پیل کړی دی، او د ایران له لوري د درون الوتکو په شمول له روسیې سره د ایران د تسلیحاتی ملګرتیا ادعا کړې ده. او په دې لړ کې کیف د 2023 کال د سپتمبر په وروستیو کې په یوه غیر دوستانه اقدام کې له اوکراین د ایران د سفیر د ویستلو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ایران پر ضد د تورونو لګولو په غبرګون کې په خپل وروستي دریس کې وویل، د اوکراین له جنګ مخکې د ایران محدود شمیر ډرون الوتکې روسیې ته ورکل شوې دي. هغه په دې ډول د روسیې په ګټه د اوکراین په جنگ کې د ایران هر ډول لاسوهنه رد کړه. د اوکراین او لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکایي چارواکو په کراتو ادعا وکړه چې روسیه په هغو ډرون الوتکو د اوکراین بېخبینایي هدف ګرځوي چې د ایران جوړې دي. د اروپایي اتحادیې او امریکا په دې پلمه په ایران نوی بایکاټونه اعمال کړي دي. اسلامي ایران په زلونو دغه ادعاګانې رد کړي دي، او هغه له د ویرولو په لړ کې د لویدیځ د تبلیغاتي او رواني جنگ برخه بولي. د تهران په وینا دغه ادعاګانې هیڅ ډول اساس نه لري، او لویدیځوال په آګاهانه ډول په دې لړ کې فضا جوړونه کوي. د ایران لوړ رتبه چارواکو په زلونو په دې اړه ټینګار کړی دی. په دې لړ کې د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د مارچ په 28 د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیڅلي حرم د زائرینو په عظیمه غونډه کې د مقاومت له جبهې د نظام د ملاتړ په دوام په ټینګار سره د اوکراین په جنگ کې د ایران د ګډون دروغجنه ادعا رد کړه. حضرت امام خمینی په دې زمینه کې وفرمایل، موږ د اوکراین په جنگ کې ګډون په پریکنده او جوته توګه ردو، او داسې هیڅ خبره نشته. د اوکراین جنگ امریکا ختیځ ته د ناټو د پراخولو لپاره رامنځته کړ، او اوس هم په داسې حال کې چې د اوکراین خلک له مشکلاتو سره مخامخ او ښکیل دي، له جنگ تر ټولو زیاته ګټه امریکا او د هغې د وسلو جوړولو شرکتونه وړي، او په همدې علت د جنگ د ختمولو لپاره د ضروري کارونو خنډ ګرځي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د سیاسي پروګرام برخه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. یادونه کوم چې تاسو کولی سئ چې د www.parstoday.ir/ps چې دا زموږ د ویبپاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه پښتو نهنوی اتیاهو .com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. ستاسو مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې پلاریو. بیا هم له دې وروسته د نوروز په اړه ځانګړی پروګرام او همدارنګه د رمضان په اړه ځانګړی پروګرام تاسو ته خپرېږي. نو ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه.
د تاریخ پانا
ډیرو محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو. سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رمضان المبارک یا د روژې د میاشتې لومړۍ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې درویشتمه نیټه ده. عزتمنو اوریدونکو، نن د رمضان د مبارک میاشتې د قرآن د نزول او د خدای د برکتونو د میاشتې اوله نیټه ده. متعال خدای دغه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ګرځولې ده او ټولې خپل مېلمستیا ته رابللې دي. د دغې میاشتې د عظمت په بیان کې د اسلام ګران قدر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دې میاشتې ورځې تر ټولو ښې ورځې او د دې شپې تر ټولو ښې شپې بللي، او له مسلمانانو یې غوښتنه کړې ده چې د دې میاشتې له برکتونو څخه استفاده وکړي. د قدر شپه د دغې میاشتې له ډیرو مهمو شپو څخه ده، او هغه شپه ده چې متعال خدای د قدر د سورې په لومړني دریو آیتونو کې د دغې شپې د عظمت په باره فرمایلي: موږ قرآن مجید د قدر په شپه نازل کړی دی، او ته څه پوهیږې چې د قدر شپه څه شی ده؟ د قدر شپه له زرو میاشتو افضله او ارزښتمنه ده. حضرت امام علی علیه السلام دردناک شهادت او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی د حضرت امام حسن علیه السلام زیږیده، او د رمضان د میاشتې نورې مهمې پیښې دي. له لوی خدای غواړو زموږ سره مرسته وکړي څو د رمضان المبارک له عظمته ډکې میاشتې له معنوي برکتونو ډیره ښه استفاده وکړو، او په دې میاشت کې د مهربان خدای رحمت او بخښنې وړ وګرځو. ډیر عزتمن اوریدونکو، د رمضان اوله نیټه پر حضرت ابراهیم علیه السلام د صحف د مقدس کتاب د نازلېدو له ورځې سره برابره ده. د حضرت ابراهیم نوم نهش په تزلی په قرآن مجید کې له احترام او بزرګۍ سره یاد شوی، او د هغو پترس کې د مؤمنانو د عبرت لپاره د هغه د ژوندانه بیلابیل پړاوونه هم بیان شوي دي. متعال خدای هغه د یو یک خدای منونکی او د هغه دین ثابت بللی، او امر فرمایي چې د ابراهیم د دین پیروي وکړي. هغه یو صدیق او رښتنی پیغمبر وو، او متعال خدای هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته نعمت، حکمت او سروری عطا کړه. په اسلامي تعلیماتو کې حضرت ابراهیم له اولوالعزم پیغمبرانو او د شریعت لرونکی دی، او قرآن مجید په څو موردونو کې اشاره کړې ده چې ابراهیم علیه السلام د یوای آسمانی کتاب یعنی صحف لرونکی وو. د قرآن کریم د اعلی سوره لولسم تر نولسم آیاتونو کې داسې راغلی: آخرت یو ډیر ښه او پاتودونکی ځای دی. په رښتیا سره دغه حقیقت د مخکنی و رسولانو په صحف یعنی د ابراهیم او موسی په صحف کې ذکر شوی. متعال خدای آسمانی کتابونه د پیغمبرانو په لاس د انسانانو د هدایت لپاره لیږلی چې بشر خپل منزل او مقصد ته ورسوي. یو شمیر آسمانی کتابونه لکه صحف په ابراهیم او نوح، تورات په موسی او انجیل په عیسی نازل کړی شول چې تر ټولو جامع پکې قرآن مجید وو. که دا کتابونه نازل شوی نه وو، نو انسان به د خدای پیژندنې په لاره او خدای په عظمت کې په خطا اخته شوی وو، او د تقوا او اخلاق او تربیت له اصولو او همدغه راز د خپلو اړتیاو اجتماعي قوانینو لیرې پاتې کېدو. قرآن مجید یو هغه کتاب دی چې پاک خدای هغه په خپل ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نازل کرد، او په همدې وجه قرآن و نوماوه چې مخکې تر دې د لوستلو وړ نه و، او د دې لپاره چې د انسان د پوهېدو وړ وګرځي هغه یې په زلونو زلونو نازل کرد څو د مادي بشر د پوهې په قالب کې راشي. د تیرو آسماني کتابونو د نازلې دور او د قرآن کریم سره متفاوته وه. اسلامي څېړاندې په اتفاق نظر سره وایي چې د تیرو پیغمبرانو آسماني کتابونه په یوه پله او په ناڅاپي توګه پر هغوی نازل شوي دي.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازینا.
در نوروز دودونو نومی لری گرانو منوالو تاو در سلامونو مومنه. در نوروز در دستورو در پروگرامو لیوی بدی برخی سرمو پا خدمت کیو. پا دی پروگرام که در نوروز پا زینو دودونو و تاریخ چه در سر جهیجو. یادونه کوم چې دغه خبرونه زالی اسقر ویدیوز او زما ملګری
صادق حسین
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
پګوردونکو، نوروز د نوې ورځې په معنا دی. په لرغون ایران کې د پسرلیز نوروز د شتون ډیر شواهد شته چې تر ټولو مهم پکې د وری د میاشتې شتون او د دې میاشتې دستورونه دي چې د بهاري نوروز په جشن پورې لاړونده زیاتره نننیو دودونو سره نږدې اړیکه لري. دوری د میاشتې پارسیانو یعنی پروردین له کلمې اخیستل شوی دی. پخوا به په ایران کې د نیکو پرهیزګارو کسانو مړو په روحونو اطلاع کېده، ځینې هم د دې ټکي جرړه د سمې فیصلې په معنا یوه کلمه ګڼي.
ابو ریحان البیرونی د پسرلی په پیل کې نوروز د پنځم د تازه زیږېد او د انسان د خلقت ورځ او شمس الدین محمد د مشقي د نور او رڼا د پنځېدو ورځ بللې ده. د پسرلي د موسم پیلېدل د ژمي د ساړه او د طبیعت د افسردګۍ له پړاوه د انسان د تیرېدو او د اوړي په موسم کې د طبیعت د بیا ژوندي کېدو د پړاو په لور د تګ او د پسرلي د غوړېدو ورځ بللې ده. د نوروز د جشن تر سره کول د ایران د آسیا په زیاته سیمه پروت و. په خلکو کې له میلاده 3000 کاله مخکې څخه دود و او ورته به د برخلیک د ټاکل کېدو ورځ هم ویل کېده. د خلکو د عقیدو له مخې د پسرلي او د نوي کال په پیل کې نوروز هغه وخت دی چې د انسان برخلیک په کښې ټاکل کېږي او د یوه کال لپاره یې تقدیر لیکل کېږي. د نوروز جشن په لومړیو باچاهانو پورې اړوند بلل سوی. د فردوسي، عنصري، بیروني، تبري په شان د څلورمې او پنځمې هجري پیړیو نورو ډیرو شاعرانو او لیکوالانو چې تاریخي او اسطورهیي سرچینې بې له شکه له اسلامه پخواني ادبیات و، نوروز د جمشید د باچاهۍ له وخته ګڼي. هغه ورځ چې د ایران اسطورهیي باچا جمشید په پلیدۍ، تاریکۍ، جهالت او تشدد بریالی سو او د پسرلی په لومړۍ ورځ پر تخت کښېنستل او د خپل حکومت د پیلولو جشن یې ولمانځل. له هغې ورځې نه تر ننه پورې خلکو دغه ورځ روزه نو یعنی نوې ورځ او جشن یې لمانځي. خو ځانو یادونه پکار ده چې د نوروز جشن له جمشید مخکې هم لمانځل کېده او ابو ریحان سره له دې چې د دې جشن نسبت په جمشید پورې منصبوي خو بیا هم لیکي، هغه ورځ چې یوه تازه ورځ به جمشید اختر وکړ، که څه هم له هغې مخکې نوروز ستر او معظم و. له میلاده 1538 کاله مخکې د ځینو مورخانو د ګمان له مخې هخامنشي باچا کوروش نوروز ملي جشن اعلان کړ. په دغه ورځ به د عسکرو د ترقۍ، د عمومي ځایونو د پاکونې او د کورونو د څنډولو لپاره ځینې پروګرامونه ترسره کېده. همداشان محکومان او بندیان به په دې ورځ بخښل کېدل او خوشي کېدل. د رومن ګریشمن او ارنست هرتسفیلد په شان ځینې محققان باوري دي چې تخت جمشید د نوروز د جشن د ترسره کولو لپاره جوړ سوی دی، ځکه چې په خامنشي پړاو کې به د نوروز پرتمین جشن د قبل 1 څخه بیا د غویي تر 19 پورې یعنی کابه 2 د ډیرو میلمنو په شتون سره ترسره کېده.
قدرمن اوریدونکو، د هغو تحقیقاتو له مخې چې د هخامنشي پړاو په کتیبو او په کڼو باندې په موجودو لیکنو شوي دي، د نوروز په وخت به د نړۍ د ولسونو استازي په خپلو قومي او ملي لباسونو سره په تخت جمشید کې راغونډېدل او د نوروز جشن لوی لمانځه. هغوی به په دغو مراسمو کې د ایران باچا او دربار ته ښې او قیمتي ډلې وړاندې کولې. تاریخي مستندات گواهی ورکوي چې وړومبی دریوش له میلاده 1418 کاله مخکې د نوروز په مناسبت د سرو زرو یوه سکه جوړه کړه چې په یو مخ یې یو عسکر د غشي د ویشتلو په حال کې دی. له اسلام وروسته نوروز هم هغه شان د ایرانیانو د پام وړ و او حتی د هغه د صحیح ترسره کونې لپاره په کالهندره کې ځینې اصلاحات هم وشول. د هجری لمریز کال د اوسنی کالهندره چې ایرانیان یې کاروي د 1909 میلادي کال د مارچ په 16 نیټه یعنی د کپ 15 د حکیم عمر خیام نیشابوري لخوا بشپړه او په جلالي کالهنداره مشهوره شوه. د جلالي کال هندارې له برابرېدا تر مخکې پورې به لیپ کلونه یا کبیسې یا خو حسابې دینه او یا به په تکوین کې په داسې یو ډول ځای کې دی چې ځینې ستونزې به یې رامنځته کولې. په دې وجه هغه څه چې جلالي کال هنداره یې له نورو غوره کړي د کبیسو یعنی لیپ کلونو د حساب کتاب طریقه ده چې خیام په سمه توګه ترسره کړې ده او مشکل ختم کړی هم دی. د محققانو د تحقیقاتو او د ستور پیژاندو د وینا له مخې جلالي تقویم د دنیا تر ټولو کره او دقیق هنداره او کلینډر دی، ځکه چې قمري یا سپوږمکیز کال په هر کال کې له حقیقي کاله 10 ورځې اختلاف لري او اروپایي کال هنداره هم په هرو 2500 کلونو کې یوه ورځ خطا لري، خو جلالي کال هنداره په هرو 1000 کلونو کې یوازې یوه ثانیه یعنی سیکنډ خطا لري. په اسلامي پړاوونو په تیره بیا په صفویا دوران کې چې 14مه او 16مه هجري پیړۍ کېږي، نوروزي جشنونه او دودونه له ځینو اسلامي آدابو او دستورو سره وخښل شول او یو نوی رنګ او دیني مفهوم یې خپل کړ. دا شان چې د دین له اولویاوو به چې کوم روایتونه حدیثونه نقلیدل، نوروز ته یو ځانګړی ارزښت او اعتبار ورکړ او د ایران د شیعه مسلمانانو په نزد د هغه منزیدت له مخکې څخه نور هم پسې زیات کړ. د شیعه عالمانو د روایتونو له مخې نوروز یوه مقدسه او الهي ورځ ګڼل شوې ده او حضرت آدم علیه السلام په دغه ورځ پنځول شوی دی. همداشان د یو بل روایت له مخې په دغه ورځ د هجرت په 10م کال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په غدیر خوم سیمه کې حضرت امام علی علیه السلام د خپل ځایناستي او د مسلمانانو د خلیفه په توګه غوره کړ او مسلمانانو ته ورو پیژنده. په دې وجه د ایران مسلمانان نوروز یوه سپیڅلې او غوره ورځ ګڼي او نوروزي آداب یې له ایراني اسلامي کلتور سره ګډ کړي او ورته خاص پرتم او جلال ورکړی دی.
ایزانو نن سبا د نوروز جشن لږ تر لږه دوه اونۍ لمانځل کیږي او د زوړ کال له وروستیو ورځو پیلیږي او د نوي کال د لومړۍ یعنی د وري د میاشتې په 14مه پای ته رسیږي. د نوروز تاریخي او کلتوري ښکارندیه د خپل اوږد ټولنیز ژوند په دوران کې په ایران او په کلتوري ایراني نړۍ کې ډیر لوړې ژورې لیدلې دي، خو د پیاوړو کلتوري او ټولنیزو ځانګړتیاوو او د طبیعت له نوي کېدو او د خلکو د ژوند له رودې او معیشت سره د دستورو د ګډېدو په وجه د ایران په ټاټوبو کې هم هغه شان دوام درلودلی دی او تر ننه باقي پاتې شوی دی. د ایران په خلکو او د نوروز د کلتوري حوزې په ټاټوبو او ټولنو کې د نوروز او ورپورې د اړوندو دستورو د پاتې کېدو راز په څو عواملو پورې تړاو لري. په دې تر ټولو مهم عوامل دا دي: د پسرلي په موسم کې د کال د نوي کېدو تکرار او د طبیعت په بیا زیږېدو پورې د نوروز پیلتیا. د کرهنې په اقتصاد باندې په ولاړو ټولنو پورې د نوروز او نوروزي دستورو نږدې تړاو او د خلکو په ورځني ژوند کې د نوروز د دستورو کارندتوب او د نوروز د کلتور ځواک من جوهره او تر ټولو مهمه ځانګړنه د نوروزي جشنونو شادۍ او تاندوالی رامنځته کول دی. ایران د 2000 کلنی تمدنی مخینی او د مادي او معنوي کلتور د بی پای او پراخ میراث د لودلو په وجه خپل ملي هویت ته د بڼه ورکول لپاره له بې شمېره عناصرو برخمن پاتې شوی دی. ایرانیانو په لرغوني پړاو کې ډېر جشنونه درلودل چې زیاتره یې د ټولنې په سویه او په مشترکه او عمومي توګه ترسره کېده. سره د دې ټولو د وخت تیرېدو او د تاریخي پیښو رامنځته کېدو ورو ورو پر دې حالت اغیز وکړه او دا غو شمیر او اهمیت کم کړ. یوازنی پاتې جشن چې لا هم د ټولنې په کچه او په رسمي توګه لمانځل کیږي د نوروز جشن دی، او دا هغه جشن دی چې په نړۍ کې هم د ایران په نوم پیژندل سوی دی. نوروز هغه څو ملیتي دوسیه ده چې د 1488 لمریز کال د کب د میاشتې په 14 نیټه د یو نړیوال میراث په توګه په یونیسکو کې ثبت سوې ده، او د نفوسو له نظره د ګډ میراث تر ټولو ستره دوسیه ګڼل کیږي. د نوروز جشن د نامحسوسه کلتوري میراث په توګه په نړیواله سویه ثبت سوی ده.
نامحسوسه کلتوري میراث زیاتره په زبانی ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او لرونکي د خپل هویت د یوې برخې په توګه ګڼي. دا میراث د تاریخ په اوږدو کې او د زمان او مکان د تقاضو په ځواب کې پرله پسې بیا بیا زیږیږي او دا تکرار یې د ژوندیتوب نښه ده. نامحسوسه کلتوري میراث یوه بله ځانګړتیا هم لري چې د محسوس کلتوري میراث په پورټال له سرحدونو او پولو اوړي او د خلکو ډلو قومونو او ولستونو ترمنځ د راکړو ورکو په بهیر کې منتقلیږي او له یوې سیمې بلې سیمې ته رسیږي. د نوروز جشن داسې ښکلي او سمبولیک رسمونه لري چې له زرګونو کلونو راهیسې له هم د خلکو لخوا اجرا کیږي او هغوی هر کال د دنیا په ګوډ ګوډ کې د یو واحد چورلی سره راغونډیږي. نوروز د ایرانیانو لپاره یو داسې مضبوط دلیل دی چې که نږدې وي او که لرې هر چېرته چې وي کوشش وکړي چې د کال له ختمېدا مخکې ځانونه خپلو کورونو او کورنیو ته ورسوي او د خپل مور و پلار ښځې او بچی او د کورنۍ د مشرانو تر څنګ د نوروز په دسترخوان کینی او په ګډه د نوي کال د پیلېدا جشن لمانځي. د سږ کال نوروز هم د سلګونو او زرګونو کلونو مخکې نوروزونو په شان دی، یعنی په یوه نوې ورځ د یوه لرغوني رسم تر سره کول. نو نوروز مو مبارک او مبارک شه.
قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
دا مهربان او بخشون که لوی چرشتن پنامه او تاسو قدرمنو دوستانو ته دا تودو سلامونو او شو پرزوینو پاورانده کولو سره د روژې له لومړۍ خاص پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یو. هیله ده چې دا پروګرام به ستاسو د پام او روحاني استفادې وړ وګرځي.
وګوره دونکو، یو ځل بیا د رمضان یا روژې میاشت را ورسېده چې مؤمنان د خدای پاک میلمستیا ته رابولي. دا میاشت په اسلامي روایتونو کې د خدای میاشت او د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د امت د میلمستیا میاشت بلل شوې ده، او خدای پاک په دې مبارکه میاشت کې د خپلو بندګانو په ډیر کرامت او مهربانۍ سره میلمستیا کوي. د دغه میلمستیا معنی دا نه ده چې د خدای پاک د خپلو بندګانو ګیډه مړه کړي، بلکې معنی یې دا ده چې بندګان په دې مبارکه میاشت کې کولی شي پروژې، دعا له خدای پاک سره په راز و نیاز او نور عبادتونو سره معنوي وده پیدا کړي، او د رذیله صفتونو په ختمولو سره په ځان کې د اخلاقي فضایل روزنه وکړي. څرګنده ده چې د دې فرصت د غنیمت ګڼل انسان د الهي نزدیکت مقام ته رسوي. د دغه عظیم شان میاشتې د رمضان نوم ایښودو د علت په بینولو کې د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک حدیث ته اشاره کولی شو چې فرمایي د رمضان میاشت په دې نوم بلل شوې ده ځکه چې ګناهونه سوځوي. همداراز په دې لړ کې د او د دې مبارکې میاشتې په فضیلت کې امام محمد باقر علیه السلام جابر ته فرمایي، څوک چې په دې میاشتې کې د ورځې روژه ونیسي او د شپې په یوه برخه کې عبادت وکړي نو د هغه ورځې په شان به شي چې خپلې مور زیږولی وي. ګرانو او قدرمنو دوستانو، خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدا په درشل کې خلک په دې ښکلي جملو سره مده کول: ای خلکو، د خدای میاشتې په برکت، رحمت او رښتینې سره تاسو ته مخه کړې ده. هغه میاشت چې د پروردګار په نیز تر ټولو غوره میاشت ده. ورځې او شپې تر ټولو غوره، ساعتونه یې تر ټولو غوره ساعتونه دي. هغه میاشت چې پکې د خدای میلمستیا ته بلل شوي یاست او د هغه د لطف، مهربانۍ او کرامت وړ ګرځېدلي یاست. په دې میاشت کې مو چې هر وخت خدای پاک ته مخه کړه او د هغه په درگاه کې کینئ، نو خدای پاک به مو د دعاګانې قبلوي. په دې میاشت کې له فقیرانو او بېوزلو سره مرسته وکړئ، د بوډاګانو احترام وکړئ، له ماشومانو سره مینه او مهرباني وکړئ، او له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ ساتئ. ای خلکو، هر چا چې په دې میاشت کې خپل اخلاق نیک کړل، نو په هغه ورځ چې په پل صراط قدمونه کیدوي ورباندې به سنې سره تیریږي، نو بس د صدق او صفا له مخې او په پاک زړه سره له خدای پاکه وغواړئ چې درته د روژې نیولو او د قرآن مجید تلاوت کولو توفیق عطا کړي. نو هغه بدبخت، هغه کس چې په دې د خدای پاک له پیس، برکت او رحمت نه ډکه میاشت کې محروم پاتې شي.
اسلامی احکام له مخې د روژې د مبارکې میاشتې لیدل ل پنځو لارو څخه امکان لري. لومړی دا چې انسان خپل میاشت وویني. دوهم دا چې یو شمیر هغه کسان چې په وینا سره یقین پیدا کیږي وایي چې میاشت مو لیدلې ده، یا دا چې د هر هغه چیز له لارې چې د هغه په ذریعې سره یقین پیدا شي چې میاشت ولیدلې شوه، د میاشت لیدو اطمینان پیدا شي. دریم دا چې دوه عادل سړی ووایي چې د شپې مو میاشت لیدلې ده. البته که د میاشتې دغه دوه صفتونه د یو بل په خلاف ووایي، یا یې ګواهي د حقیقت په خلاف وشي، لکه دا چې ووایي د میاشتې دننه دایره د افق لوري ته وه، د وړومبۍ شپې میاشت نه ثابتېږي، خو که په تشخیص کې ځینې خصوصیتونه اختلاف ولري، لکه دا چې ووایي میاشت اوچته وه او بل وایي چې نه وه، نو د هغوی په وینا د وړومبۍ شپې میاشت ثابتېږي. څلورم دا چې د شعبان له وړومبۍ ورځ څخه دېرش ورځې تېرې شي، چې په دې ذریعې سره د رمضان د مبارکې میاشتې لومړۍ شپه ثابتېږي، او د رمضان له لومړۍ نیټې څخه د دیرش ورځې تیر شي، چې په دې ذریعې سره به د شوال اوړمبۍ نیټه ثابتیږي. پنځم دا چې د شرع حاکم حکم وکړي چې د میاشتې اوړمبۍ نیټه ده. نور داسې ټکي چې پکار دی په دې اړه مطرح شي، دا چې که د شرع حاکم حکم وکړي چې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، نو هغه څوک چې تقلید نه کوي هم پکار دی د هغه په حکم عمل وکړي. خو هغه کس چې پوهیږي چې د شرع حاکم تیروتی دی، نو د هغه کولی شي چې په حکم عمل ونه کړي. که په یو خار کې د میاشتې لومړۍ نیټه ثابته شي، نو د بل خار خلکو لپاره څه فایده نه لري، مګر دا چې دواړه خارونه سره نږدې وي یا انسان وپوهیږي چې د دواړو افق یو دی. له دې نه علاوه هغه ورځ چې انسان نه پوهیږي چې د رمضان وروستۍ ده یا د شوال اوړمبۍ، نو پکار دی روژه ونیسي. خو که له ماښام نه مخکې وپوهیږي چې د شوال اوړمبۍ نیټه ده، نو پکار دی روژه ماته کړي. همدارنګه که یو بندي قید کس د رمضان په مبارکه میاشت کې یقین پیدا نه کړای شي، نو پکار دی په ګمان دې عمل وکړي. او که دا هم امکان ونه لري، نو هر میاشت چې روژه ونیسي صحیح ده. او دا د واجب احتیاط له مخې پکار دی چې له هغې میاشتې نه چې روژه نیولې ده، د یولسو میاشتو له تیرېدو وروسته بیا یوه میاشت روژه ونیسي. خو که بیا ورته ګمان پیدا شي، نو پکار دی ورباندې عمل وکړي.
ډیرو عزت من اوریدونکو، د هغه کس لپاره چې هسته له بندګۍ نه بغیر څه نه ده، سرمایه او شتمنۍ یوازې یوه معنی لري، او هغه له خپل معبود سره راز و نیاز دی. دغه ثروت ته رسیدل خپله خاصه لاره او راویش لري. همون دغه آداب د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دین د لویانو له سیرت څخه زده کوو. د خدای له ګران رسول نه پس د هغه حضرت پاک اهل بیت علیه السلام د مسلمانانو لپاره د دعا په کالب کې زیات مفاهیم په میراث کې پریښودلې دي، چې د رمضان المبارک په بهانه به د پروګرام په دوام کې کوشش وکړو چې له دغه سترې خزانې څخه د ځان لپاره ګټه واخلو. د دغه قدرمنې میاشتې په وړومبۍ شپه حضرت امام زین العابدین علیه السلام حضرت امام سجاد علیه السلام په خدمت کې په ادب سره کیناسته، او له هغه حضرت سره په یو غږ د نړیوالو لا واحد معبود سره د راز و نیاز کوه. امام زین العابدین چې د زیاتو او د اوږدو سجدو په خاطر نوم سجاد بلل شوی و، د روژې مبارکې میاشتې ته د داخلېدا په وخت د خدای پاک د نوم او کلام نه وروسته د هغه پاک ذات حمد او ثنا بیانوي، او بیا په دوام کې داسې عرض کوي: ټول حمد و ثنا هغه خدای لره ده چې د ځان د ثنا صفت لپاره زموږ لار خود شو، او د دې قابل کړو چې د هغه د احساس له شکر گزارو څخه شو، او موږ ته په دې کار ښه اجرونه راکوي. او حمد و ثنا هغه خدای لره ده چې خپل دین یې په موږ ولوراوی، او موږ ته یې له خپل دین سره احتساس راکړ، او د خپل احسان په لارو یې روان کړو چې په هغو کې د هغه په فضل او مهربانۍ سره د هغه د رضامندۍ لوري ته تګ وکړو. داسې حمد و ثنا چې له موږ څخه یې قبوله کړي، او د هغه په وجه له موږ راضي او خوشحاله شي. او حمد و صفت هغه خدای لره دی چې له هغو لارو څخه یې د رمضان مبارکه میاشت خپله میاشت وګرځوله. د روژې میاشت، د اسلام میاشت، د پاکۍ میاشت، د ازمایښت میاشت، د قیام میاشت، هغه میاشت چې پکې قرآن مجید نازل کړ، د خلکو د هدایت لپاره او د هدایت د روښانه نښو نښانو د شتون لپاره، او د حق او باطل ترمیان د بیلتون د ټاکل کېدا لپاره. په دې وجه یې په نورو میاشتو باندې د دې میاشتې اوچتوالی د زیاتو احتراماتو او څرګندو فضیلتونو په بنیاد روښانه کړ. نو هغه څه یې چې په نورو میاشتو کې او نورو وختونو کې حلال و حرام کړل، او د هغې په احترام کې خوراک څښاک منع کړ، او د دې لپاره یو ټاکلی وخت وګرځوه چې پاک ذات اجازه نه ورکوي چې له هغه وخت نه مخکې شی و نه قبلوي چې له وخته وروسته شي. نو د دغه میاشتې یوې شپې ته یې په زرو میاشتو باندې په ذلت او برتري ورکړه، او هغه یې د قدر شپه ونموله چې په دغه شپې کې پرښتې او روح القدس له هر هغه حکم سره چې د خدای پرېکنده فیصله وي د هغه په بندګانو په هر چا چې وغواړي نازلیږي. دا شپه درسته د سلامتی شپه ده چې برکت یې تر سهار ربرسره کېدو پورې پاتې وي. اے خدایا، په حضرت محمد او د هغه په آل محمد باندې درود ولېږئ. د دغې میاشتې د برتارۍ معرفت د هغې د احترام کولو او په کې له محرماتو څخه د ډډه کولو توفیق راته الهام کړی، او له موږ سره د دې میاشتې د روژې په نیولو له ګناهانو نه د اندامونو په ساتلو کې په هغه څه کې د هغو په استعمالولو کې چې ته پرې راضي کېږي مرسته وکړئ، چې په خپلو غوږونو په زول خبرې وانورو، خپل لاسونه حرامو ته ونه غځوو، او ستا منع کړی شوي کارونو ته ګامونه پورته نه کړو، او زموږ ګیډې له حلالو نه بغیر په څه ډکې نه شي، او ژبې مو له هغه څه چې تا ویلي دي ګویا نه شي، او بې له هغه کار نه چې ستا ثواب ته نزدېکت پیدا کوي کوشش کولو ته پام نه کوو، او بې له هغه څه نه چې ستا له سزا او عقوبت څخه یې وساتي یاد نه کړو. بیا مو ټول د ریاکارانو له ځان ښودنې او د شهوت غوښتونکو له شهرت غوښتنې څخه خالص او پاک وګرځوئ. په دا ډول چې څوک درسره په دغو چارو کې شریک نه کړو او تا نه بغیر څه مقصد او مقصود ونه لرو.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، د دغه دعا په پوره ډول په صحیفه سجادیه نومې ارزښناک کتاب کې چې څلور څلویښتمه دعا ته متوجه کیږي هلته شته. نو د وخت په ختمېدو سره مو په لوی او مهربان خدای سپارو او تاسو لپاره دعا کوو چې ستاسو او زموږ عبادتونه او طاعتونه قبول شي.
امین یا رب العالمین. نور د خدای په امان.
وهو السميع البصير.